द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوردونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی نن د نهې ورځ کال 2015 د جولای د میاشتې 14 نیټه ده وخت شوی دی په پاکستان کې د سهار 8 بجې په افغانستان کې شوی دی 8 بجې او دلته په واشنگټن ډی سي کې د ګل ورځ او د شپې 11 بجې شوی دی د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې نیم ساعته خبری خپرونه کې در تازه محمد اکرام یو ځل بیا هرکلی وایم اول تاسو وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی د ایران اټمي پروګرام په سر ایښودل شوی ډیډ لاین د کوم تړون بغیر ختم شوی دی خو ایران او نړیوال طاقتونو خبرې جاری ساتلي او دواړه اړخه تړون ته د رسیدو تمه لري
د اتوار په ورځ بیا نتا د چین او روس د خارجه وزیرانو د رسیدو وروسته داسې اندازې لګول شوی وي چې P5+1 او ایران دې ته نږدې شوي دي چې یو پیچیده دستاویز تیار کړي
د عراق حکومت دولت اسلامی یا داعش تنلارې ډلې نه غربي انبار صوبې واپس اخستو لپاره د ګلپورز د تازه عملیاتو اعلان کړی دی او د پاکستان خبر ایجنسی کې د سړک غاړه بمی چاودنه کې دوه امنیتي عسکر وژل شوي دي افغان کړکې ځپل بلوچستان صوبې سرخار کوټه کې نامعلومه وسلوالو بېګا ماښام د ملیشا ځواکونو دوه عسکر وژلي دي او وخت شي د خبرونو تفصیل ته د ایران اټمي پروګرام په سر د خبرو اترو لپاره خودل شوی څلورم ډیډ لاین یا اخیری نیټه هم بغیر کوم تړون ته د رسیدو ختمه شوې ده د نړۍ شپږ طاقتور هیوادونو او ایران په بیانه کې د نیمې شپې وروسته یو ځل بیا خبرې شروع کړې د آسیا پایتخت کې امریکایي سفارتکارانو ټوله ورځ کې ډېر لږ معلومات ښکاره کړې دي خو په واشنگټن کې د وایټ هاوس ویان جاش ارنست ویلي که څه هم په ځینې مسلو خبر روان دي خو بیا هم حقیقي پرمختګ شوی دی عراق ته دولت اسلامی یا داعش تن ربډلې نه غربي انبار صوبې واپس اخستو لپاره د ګلپورز د تازه عملیاتو اعلان کړي دولت اسلامی د رمادي او فلوجه خارونو په شمول په غټه سیمه کنټرول لري د عراق حکومت په ټلویزیون ورکړي بیان کې ویلي په عملیاتو کې عراقي ځواکونه او شیا او سنی وسلوال برخه اخلي د پاکستان خبر ایجنسی 83 مکی بیګا د سړک غاړه بمی چاودنه کې دوه امنیتی ځواکونه وژل شوي او د بم ناکار کولو یونټ 15 چارواکي ژوبل شوي دي یو امنیتی چارواکي ویلي د بم ډیسپوزل سکواډ غړو په سندنه سیمه کې د خبريالانو د سفر وړاندې د چاودیدونکو مبادله لپاره د دغه ځای کتنه کوله کله چې د دوی گاډي په یو خخکل شوي بم باندې بر اوخته اخوا په کل کې ځپلي بلوچستان صوبې سرخار کوټه کې نامعلومه وسلوالو د ملیشا ځواکونو دوه عسكر وژل دي د یونان او یورپی قرض ورکونکو ترمنځ د ایتنز لپاره د قرضې دریم تړون لپاره راځي کې دوه وروسته د ګل پورستلای کې د سټاک مارکیټونه اوچت شوی دي د یورپ او ایشیا سټاک مارکیټونو کې د ګل پورس خوالي وروسته د امریکای د سټاک مارکیټ هم د یو فیصد نه زیات په بره تللی دي د امریکای صدر براک اوباما تر څنګ نړیوال مالیاتي مشرانو د تړون هرکلی کړی کوم چې به یونان ته د یورپی قرض ورکونکو لخوا د سختو شرطونو په بدل کې د یورو کرنسی د 19 ملکونو په تنظیم کې پاتې کېدو اجازه ورکړي د امریکای نائب صدر جو بایدن وایي د نړۍ ذمہوار ری جوړیږي چې د یوکرین اقتصادي ترقی کې د تاریخي موقع نه ګټه پورته کړي د امریکای او یوکرین تجارتي مشرانو یو غونډه ته د امریکای چیمبر اف کامرس کې د بینا په وخت جو بایدن ویلي د یوکرین خلکو سره باید یو اخیری حقیقي موقع وي چې یو داسې جمهوري هیواد جوړ کړي کوم چې په اقتصادي توګه خوشحاله وي او د یورپ سره په مکمل توګه تړلې وي د نایجیریا صدر محمد بوهاری د بوکو حرام تنلارې ډلې پر ضد جنگ نور مضبوطولو لپاره د خپل پوسټ ټول اعلی مشران بدل کړی دي محمد بوهاری د ګلپور ته نایجیریا ځمکني هوایی او سمندري ځواکونو د مشرانو ترڅنګ د دفاعي استخباراتو مشر او قومي امنیت سلاکار هم بدل کړی دي بوکو حرام په ورسیو کې په داسې حال د حکومت خلاف حملې تیز کړي چې صدر بوهاری د پوسټ کمان مرکز د پایتخت ابوجا نامېډګوري ښار ته وړي کوم چې د یاغتوب په مینس کې پروت دی او د امریکای صدر براک اوباما په معمولي جرمونو کې ګیر شپک سلبیخت قیدیانو سزاګانې کمې کړې دي د وایټ هاوس نه خبره شوې یو ویډیو پیغام کې ښاغلي اوباما ویلي د شپک سلبیخت سړي او ښځې غټ مجرمان نو خو دوی کې زیاتره تعلق تر لږه 40 کاله د قید سزاګانې ورکړل شوې وي دا وخت امریکای په بندیخانو کې د خپل مقرره حد نه زیات قیدیان پراته دي د صدر دا ګام د جیل په نظام کې د اصلاحاتو راوستو اړخته یو ګام دی
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خبرنی غباندی او ری خبرونو کې هم چې څنګه تاسو اوریدل د ایران او د نړۍ شپږ طاقتونو ترمنځ خبری اترې په بیان کې روان دي، خو تر اوسه پورې کوم اخري تړون ته دواړه اړخه نه دي رسیدلي. که څه هم د ډیډ لاین چې کوم سلورم ډیډ لاین وو هغه هم تیر شوی دی، خو د هغې باوجود خبرې اترې روانې دي او دواړه اړخ تمه لري چې د تړون امکان موجود دی، که څه هم په ځینې مهمو مسلو باندې تر اوسه پورې غور روان دی، یعنی په هغې باندې اتفاق نه دی شوی. نور حال د وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو ته زمونږ همکار شهبزاده وړاندې کوي.
د ایران او نړۍ شپږو لویو طاقتونو ترمنځ د تهران لنجمن ایټمي پروګرام په سر په ویانا کې روانې خبرې اترې یو وار بیا خپلې اخیری نیټې یا ډیډ لاین ته نږدې شوي، خو تر اوسه دا نه ده معلومه چې څه لوزنامه به اعلان شي او که نه. په تیرو 37 ساعتو کې مطبوعاتو ته وړاندې شوي ګڼو سفارتکارانو چې په دغه پروسه کې برخه اخلي ویلي چې اوس هم ځینې مهمې خبرې داسې شته چې لا یې حل نه دی معلوم او په دې خبرې روانې دي. ایران او د نړۍ شپږ لوی طاقتونه لکه برتانیا، چین، فرانس، جرمني، روس او امریکا سره د اروپایي اتحاد خارجه وزیران وړاندې ردې نه د دریو دغه شان تاریخونو یا ډیډ لاین نه تیر شوي دي. د اتوار په ورځ ویانا ته د چین او روس د خارجه وزیرانو در رسېدو وروستو داسې اندازې لګول شوي وې چې P5+1 او ایران دې ته نږدې شوي دي چې یو پیچیده دستاویز تیار کړي. د فرانس خارجه وزیر لارن فابیس نن خبریالانو ته ویلي چې وروستو امکان دی په لوزنامه سرای ورکي. د روس خارجه وزیر سرګی لاوروف هم د ګول په ورځ په خپل یو لنډ بیان کې ویلي چې په خبرو اترو کې تل یو امکان موجود وي. د ایران نائب خارجه وزیر عباس ارګچی ویلي چې ځینې مسلې اوس هم داسې پاتې دي چې لا یې حل نه دی معلوم، او د هغه په وینا دا ژمنه نشي کولی چې یو لوزنامې ته به ورسي. د ایران د خارجه وزارت موجوده ویان علی رضا میر یوسفی په ټویټر خپل یو پیغام کې بیا ویلي چې هر یو تن هڅه کوي چې په او دغه ورځ ختمه کړي، مقصد دا چې سلوزنامې ته ورسي، خو د دغه موقع لپاره یو سیاسي عزم یا جذبه هم پکار ده. اخوا د چین خارجه وزیر وینګ یی بیا ویلي دي چې د یوې ښې لوزنامې لپاره حالات سم دي. د هغه په وینا چې موږ نه ګڼو او دا نه غواړو چې دا خبرې اترې نورې وغځیږي. ښاغلی وانګ او د هغه امریکایي، فرانسوي، روسي او جرمني همنصبه یا خارجه وزیرانو د ګول په ورځ په ویانا کې خپلې اخیری شخصي خبرې اترې هم ترسره کړې دي. د خارجه وزیرانو د دغه غونډې شروع کېدو نه وړاندې یو خبریال د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری نه پوښتنه کړې وه چې بیا به نیټه غځوي، خو هغې د دغې پوښتنې څه جواب نه ورکړی. د ګول په ورځ د خبرو اترو په ځای کې دغه هر څه روان و، سره د دغې د ودانۍ بهر نږدې شلو امریکایانو مظاهره هم کړې وه او د ایران سره کېدونکې لوزنامې پر ضد یې نارې وهلې. غربي هیوادونه په ایران د پخوا راسې دا تور لګی چې ایټمي پروګرام یې د ایټمي وسلې جوړولو لپاره دی، ولې ایران دغه تورونه ردوي او دعوه کوي چې ایټمي پروګرام یې د پرامنه مقصدونو لپاره دی.
دا دیو رادیو دا که واړی چې ایمیل راولېږئ نو زموږ پته دادا دیو رادیو @voanews.com. زموږ ایمیل پته ودا سې لیکئ DEWARADIO@voanews.com. chida se bel kai voanews.com.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او اوسو د ایران د نیوکلیر مسلې نه د عراق د ملک دننه چې دا وخت کوم جنگ روان دی د عراق حکومت او د دولت اسلامي ترمنځ. عراق د دولت اسلامي تندربه ډلې نه غربي امبار صوبې واپس اخیستو لپاره د ګل پورز د تازه عملیاتو اعلان کړی دی. دولت اسلامی د رمادی او فلوجا خارونو په شمول په دغه سیمه کې په غټه علاقه کنټرول لري. نور حال په تاسو زمونږ همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
د عراق حکومت اعلان کړی چې د ملک په غربي صوبه انبار باندې بیرته د قبضې لپاره به پوځي کاروایی شروع کوي. په دغه صوبه د داعش وسلوالو د تیرې څه مودې راهیسې قبضه ده چې پکې لوی ښارونه رمادی او فلوجه هم شامل دي. په ټلویزیوني وینا کې ویل شوي چې په دغه عملیاتو کې به د عراق فوج، شیعه او سنی وسلوالې ډلې شامل وي. د عراق حکومت د انبار صوبې قابو کول په خپل ترجیحاتو کې پس د هغې اچولی کله چې د مئی په میاشته کې دغه صوبه باندې د داعش وسلوالو قبضه وکړه او په حکومت او د ملک په پوز نیوکې شروع شوې چې صلاحیت نه لري چې ولې د داعش وسلواله ډلې پر ضد دوی مقاومت کې پاتې راغلل. د امریکا او د دوی ائتلافیانو د عراقي حکومت د دغې مقصدونو سرته رسولو لپاره هوایی حملې سیوا کړې دي او پرون یې تر څلوېښتو پورې حملې د انبار صوبې په رمادي ښار او خواوشا سیمو کې د داعش وسلوالو پر ضد ترسره کړې دي. د پینټاګان لخوا جاری شوي راپور کې ویل شوي چې دغه حملو کې د داعش اووه شپېته مهم ځایونه په هدف کړی شوي دي چې پکې د وسلوال کسانو د اوړلو لاری او نور مشینری شامل ده. بلخوا د ملګرو ملتونو لخوا نن جاری شوی راپور وایي چې د کال 2014 جنوري له میاشتې را په دېخوا عراق کې 15,000 عام ملکی کسان وژل شوي او د تر 1,500 پورې زیات نور ژوبل شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یونیسیار دغه راپور وایي چې هغه سیمې چې د داعش وسلوالو د کنټرول لاندې دي هلته د خلکو حالات نور هم زیات خراب دي او اکثر عام خلک د وجنې د پیښو سره مخ کیږي. د رمادي ښار د عراق سر ښار بغداد نه 125 کیلومتره د غرب په اړخ پروت دی چېرته چې تیره ورځ پرله پسې د بمي چاودنو له کبله 10 کسان وژل شوي او تر 80 زیات نور ژوبل دي. د دې پیښو ذمواري چا هم په خپل سر نه ده اخیستې خو اکثره د دې ډول چاودنو تور د داعش وسلوالو پر سر ورچول کیږي. یاد دې وي چې تیر کال د عراق لوی برخې د ملک په شمال او غرب کې د یاغي وسلوالو په قبضه کې راغلي چې ورسره په ملک کې د مرګ ژوبلو په شمېره کې هم اضافه شوې ده. تیر کال د کال 2014 په مقابل 80% د تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی. سږنی کال د تشدد پیښو کې بیخي اضافه شوې ځکه چې د ملک په زیاتره برخو کې د فوز او یاغي وسلوالو ترمنځ ځای پر ځای انخطې دوام لري او ورسره د امریکا او ائتلافیانو لخوا هم د داعش وسلوالو پر ضد د بمبارۍ سلسله روانه ده. سږنی کال د جون د میاشتې پورې د ملګرو ملتونو راپور وایي چې 1,800 کسان په عراق کې د تشدد په مختلفو پیښو کې وژل شوي دي کوم چې د تیر کال تر دغه وخته پورې د مرګونو د شمیرې نه 600 زیاته ده.
دا دیوه رادیو دا که غواړئ چې ایمیل راولېږئ نو زموږ پته دا ده diva@voanews.com. زموږ ایمیل پته به داسې لیکئ DEEWARADIO@voanews.com چې داسې به لیکئ VOANEWS.com.
دا د وایس اف امریکا ډیو رادیو دی. په داسې حال چې د یوکرین حکومتي ځواکونه د روس په لبا جدای غوښتونکو پرد په مشرقي یوکرین کې په جنگ کې بوختي، یورپ لپاره د امریکې د پوځي کمان مشر ویلی دی پوځ یې تیار دی چې د یوکرین ځواکونو ته تربیت ورکړي چې سبه هم د امریکې حکومت دوی ته د تربیې فیصله وکړه. نور حال په دې حق باندې د وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو زموږ همکار محمد عالمگیر وړاندې کوي.
په یورپ کې د امریکایي فوج کمانډان وایي د یوکرین نیشنل ګارډز عسکرو د تربیه پس د امریکا خیال د یوکرین عادي عسکرو تربیه ته دی. په پینټاګان کې لیفټننت جنرال بن هوجز وایي 300 امریکایي عسکر د روان کال اخر کې د یوکرین د فوجیانو تربیه کار شروع کولی شي. دی وی دا با دویم پڑاو وی چې راتلونکي نومبر کې به شروع شي. کو اجازه ملو شو نو مونږ به د یوکرین عادی فوج تربیه کار شروع کو، خو په دې اړه اخیری فیصله لا نه ده شوې. امریکایان دا مهال د داخله وزارت لاندې درې بټالینه د یوکرین عسکر تربیت کوي. جنرال هوجز وای د نیشنل ګارډز دغه تربیه به په 15 نومبر ختم شي. جنرال هاجز زیاتوي کوئی اجازه ملو شو نو دغه نوې تربیه به هم د نیشنل ګارډز د تربیه په شان وي، چې خصوصي پام به پکې د ژوند حفاظتي طریقې او جدید الکترونیک وارفیر په ماحول کې ځان بچ ساتلو ته وي. د یوکرین عسکر برطانیه هم تربیه کوي. امریکا د بیلتون غوښتونکو خلاف د یوکرین په جنگ کې امداد خو کوي، خو هیڅ قسم وسلې لا یوکرین لنه د ورکړې او نه یې د ورکولو اراده څرګنده کړې ده. جنرال هاجز وای د وسلې پر ځای د عسکرو تربیه غټ امداد دی چې ائتلافیان یې د یوکرین کوي.
د ډیوا رادیو اوریدونکو لپاره زیری
زمون خبرونه اوس تاسو په منځنو صفو یا میډیم ویوز هم اوریدئ شئ.
منځنه سپیدی
شپږ سوا یوشت
په دغو صفو تاسو مونږه رون اوریدلی شئ.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. د یونان او یورپی قرضه ورکوونکو ترمنځ د ایتنز لپاره د قرضې دریم تړون لپاره راځي کې دورستو د ګل پورس نړۍ کې د سټاک مارکیټونه اوچت شوې دي. د امریکې صدر براک اوباما په شمول یو شمیر د نړۍ مشرانو دغه تړون هرکلی کړی دی، خو دغه تړون به د شروع پورس د یونان د پارلمان نه منظورول هم وي. د یونان وزیر اعظم الکسس سیپراس په ملک کې هم د یو مشکل سره مخ دی که یونان دغه تړون د یونان سره کیږي، نو یونان به په خپل ملک کې ځینې سخت شرطونه هم پرځای کوي. کم ته چې آسټریټی میجرز ویلې کیږي، یعنی په حکومتي خرچو کې به کمی راوستل کیږي. په دې کې د ټیکسونو زیاتول شامل دي. د دې سره سره د ریټایرمنټ چې کوم بینیفیټس دي یا د ریټایرمنټ وروسته چې خلکو ته کمی پینشنې ورکول کیږي په هغې کې هم کمی راوستل دي. او د دې سره سره به د یونان حکومت له ځینې حکومتي چې کومې ادارې دي هغه به هم شخصي ته اړولي، یعنی هغه به پرایویټایز کول وي. په دې حق باندې د وایس اف امریکا یو رپورټ تاسو ته منګه همکار ارباب محمود علی بلاندی کبی.
د یونان او د یورپی اتحاد د اتلسو خړو ملکونو ترمنځ شوی راځنه ما په هیڅ صورت مکمله لوزنامه نشي بلل کېدلی. د یونان وزیر اعظم الکسس سایپرس په اوس تر د چهارشنبه د ورځې پورې د پارلمان نه د سادګۍ د سختو ګامونو خپلولو منظوري اخلي. یوازې دا نه، د بشوي جوړجاړي په حق له د یونان ولس هم اعتماد کې اخلي. چا چې یوه اونه وړاندې په ریفرنډم کې د معاشي مرستو په بدل د دې نه د کمزورو ګامونو مخالفت کړی و. د جرمنی په شمول د یورپی اتحاد ملکونه به هم ایتنس ته د مالی مرستو په حق له د خبرو اترو شروع کولو لپاره د خپل پارلمانونو منځوري اخلي. مشران د شوی راځنامه هرکلی کوي. د یورپی اتحاد صدر ډونلډ ټسک هم داستای. د جرمنی چانسلر انګلا مارکل وای د یونان د پارلمان نه د منځوري وروسته د جرمنی پارلمان به هم د دې منځوري ورکړي. د نوی راځنامه د لارې براتونکو درو کالو لپاره د سادهګۍ د سختو ګامونو پر تکولو په بدل 95 بلیون ډالر یونان ته ورکول شي. د یونان وزیر اعظم سایپرس وای د دې منځوري لپاره براتونکو ورځي ګرانی وي، خو وای د ته د غاړه نه اخودلو په صورت یونان به دیوالیا شوی وو او د یورپی اتحاد نه هم بهر کېدل شو.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی او اوزو د پاکستان کلکې زپلی بلوچستان صوبې سرخار کوټه ته چرته چې دوه امنیتي عسکر بیګا نامعلومه وسله والو په ډزو باندې بجلی دي. په دې حق باندې مو په 13:30 غنټې خبرونه کې د کوټه خپل خبریال حمید سمسور سره خبرې اترې کړې. تاسو ته وړاندې کوو.
دا تیر شپه نو وخت د بلوچستان مرکزی ښار کوټه کمی چې د سچلر ټاون سیمه ده، هغه کې د بلوچستان کانسټبلری چې دی هغه دوه عسکر او سب انسپکټر وو، یو چې دی فضل محمد دی د پښتون آباد اوسیدونکی وو، او بل چې دی حفیظ الرحمن وو. دا د یو ورځې په چوپړي باندې وو چې تیر شپه نو وخت پر موټرسایکل سپرو نامعلوم وسوال کسانو د خپل کور سره نږدې شي دي پر دوی ووژل، او بیا په تیښته کې شي دي هغه بریالی شو. چې کوم دلته دغه چارواکي دي هغه دا خبره وکړله چې دا چې دي هدفي وژنې شوي دي، او پولیس چې دي د دې چې دي دغه تحقیقات چې دي هغه پیل کړي دي چې دوی ډېر ژر چې دي د دغه کسانو کوم قاتلان دي هغه به ونیسي او د قانون ومنګولو ته سي وبسپاري.
حمید سمسور صاحب، تاسو وینئ په وروستیو ورځو کې په هدفي دغه هدفي وجنو کې زیاتوالی په نظر باندې راځي، یعنی سوبرز بلاندې هم په پولیسو باندې دوه حمله شوي، په هغه کې ګڼ شمېر پولیس وژل شي.
او بالکل، دا د بلوچستان مرکزی ښار کوټه ښار کوم دی په دې کې دی پر پولیس باندې څرله پسې دی هغه په لټه دغه هم بریدونه سي هغه روان دي په بلوچستان کې. په د بلوچستان مرکزی ښار کوم د پښتون آباد سیمه ده، په دې کې څرله پسې په یو اونۍ کې دنه پر پولیسو دوی بریدونه وشو، په هغه کې اته کسان چې هغه د پولیسو عسكر شو هغه وژل شي. دا نا سرګند وسلوا سازمان چې دی هغه د دې مسولیتن په سر واخلې، نو دا درېمه پیښه ده چې په دې کې رامنځته کیږي. او په روانه میاشت کې دی دلته د بلوچستان مرکزی ښار کوټه ښار دی په دې کې په دې ژوند کې تر پنځه زیات کسان چې بلکې اوله کسان چې دی هغه اوس مهال پورې وژل شي دي، چې مسولیت هم زیاتره پیښو څخه په سر اخته شوی، لیکن تر اوسه مهال پورې د کوم د دې قاتلان دي هغه نه دي نیول شوي، او نه د دې
ډېره مننه حمید سمسور صاحب موږ سره د خبرو کولو. دا د وایس اف امریکا ډیب ریډیو دی. د تایلند حکومت د سلو نه زیات نسلی ویغر مسلمانان چین ته په زور لیږلو باندې د سختو نیوکو لاندې دی، او اوس د بشري حقونو فعالینو سره خبرې اترې کوي چې د 50 تنه زیات نور ویغر مسلمانانو د راتلونکو په حق لباندې څه فیصله وکړي، څوک چې دا وخت هم په تایلند کې دي. په دې حق لباندې د وایس اف امریکا رپورټ تاسو زمونږه همکارا منزا شهید بلاندې کوي.
تایلند د سختو نیوکو لاندې دی، دا ځکه چې دوی د سلو تنو نه هم زیات یو غری مسلمانان په زور چین ته استولي. رون کوربن د وایس اف امریکا یو خبریال له بنکاک نه راپور ورکړی چې تایلند به دا اونۍ وروسته د حقوقو فعالینو سره په غونډه کې د هغه نورو 500 یو غرو په حق لا کوم چې لا تر اوسه په تایلند کې دي خبرې اترې وکړي. د تایلند ملي حقوقو بشر د خپلواک کمیسیون مشر نیرن پټاکواشرا به د جمعې په ورځ د کډوالو کمیسیون نماینده او د حقوقو د ډلې سره په غونډه کې ویني. له دې وروسته چې تایلند سلو تنو نه هم زیات یو غری مسلمانان چین ته لیږلي، په دې هیله دي چې دا خبرې وترې به تایلند د نوم ساتنه وکړي. تایلند دا تورونه نه مني چې هغوی د بشري حقوقو د نړیوالو قوانینو ماتیده کړې، او د دې ترڅنګ چین دا ټینګار کوي چې یو غره د اسلامي دولت سره یو ځای کېدلو لپاره سفر کوو. پاون چونګ پواکپان وایي چې نوموړي هیواد ونه شو کولای چې په هغوی باندې لګېدلي تورونو ته ځواب ورکړي. Pong Chung Pawakapan Wai.
The junta should listen to international organizations like UNHCR. If they have no capability to it.
د تایلند حکومت که دا توان نه لري، نو هغوی ته په کار دی چې نړیوالو موسسو ته غوږ شي، د هغوی مشورې دی واخلي، او هغوی ته دا اجازه ورکړي چې د بشري مرستو او د بشري حقوقو په اصولو باندې کار وکړي. او زه دا نشم ویلی چې هغوی دې کار کولو سره څومره زیان خپل هیواد ته رسولی. له ډیرو اوږدو خبرو اترو وروسته لږ تر لږه 130 غړو ته اجازه ورکړل شوه چې ترکیې ته سفر وکړي. په دې شمیر کې زیاتره تعداد ښځینه او ماشومان شامل وه، خو د سلو نورو یوغرو چین ته په لیږلو ترکیه کې ډیرې مظاهرې راپورته شوې. په دې مظاهرو کې قهرجنو مظاهره کوونکو د تایلند او چین په سفارتونو حملې هم وکړې. اوس ټول یوغر غواړي چې ترکیه ته سفر وکړي. ترکیه د یوغرو سره یو کلتوري تړاو هم لري او دوی ته په تایلند کې په قانوني توګه اجازه هم ورکړل شوې چې ترکیه ته کډه وکړي. تایلندی چارواکی وایي چې د 109 تنه لیږل شوي یوغرو د ښېګڼې د څارنې لپاره چین ته په دې نږدو کې یو تیم لیږي. د حقوقو فعالین دا تمه ده چې د جمعې د ورځ غونډې په پایله کې به د ملي حقوقو بشر د کمیسیون په مشرۍ د تای حکومت د یوغرو په اړه به یو دریز رامنځته شي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرخه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
ران اردوونکو هم په دې زبان دی زمونږه د نن سهار د درو غنټو د خبرونه سرته رسیږي. کچاري تاسو نه زمونږه کوم پروګرامونه پاتې شي وي او انټرنیټ ته رسېل لري، نو په انټرنیټ باندې زمونږه ټول پروګرامونه اوریدل شي. زمونږه د ویب پاڼه پترا www.voadivaradio.com زمونږه پروګرامونه هلته کې تاسو کته هم شي. او د دې سره سره یو شمیر نوی خبرونه، رپورټونه او مرکې هم پراتی وي. که چیرې زمونږه پروګرامونه تاسو نوی اوریدلي، د خبرو اترو پروګرامونه زمونږه د هفتې پورې هم پراتی وي، تاسو هغه هم هلته کې اوریدلی شئ. زمونږ سره په دې پروګرامونو وړاندې کولو کې زمونږه یو شمیر همکارانو هم مرسته کوله. زمونږه پروډوسر وو اشفاق مومن او انجینیر وو جان. نن مازیګر د پاکستان د وخت مطابق 6 بجې او د افغانستان د وخت مطابق 5:30 بجې بستاس وړاندې زمونږه نور همکاران د ورځې د تازه او مهمو خبرونو سره راځي. زه محمد اکرام ساسونه اجازه غواړم. الله پامان.